پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه
په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې دي. ازادي راډیو لا پی یو استودیو د غرمنۍ خبري خپرونه ته مو نوري هرکلی کوم. د حکومت د اجرایي ریاست د دوهم مرستیال حاجي محمد محقق د وروستیو څرګندونو په وړاندې د افغانستان په ولسي جرګه کې تون بحثونه وشول او د غراز د کابل په کابل ښار کې د مدني ټولنو لوري د هغه وروستۍ څرګندونې وغندل شوې. په دې اړه مو د غراز د سیاسي چارو د یو کار په نظر هم اخیستی دی. په نور موضوعاتو هم راپورونه مطلب لرو، خو لومړی وار ورکو صالح محمد صالح ته چې د افغانستان او نړۍ د سیاست مهم خبرونه وړاندې کړي.
د ولسی جرګې رئیس وای د لوی جرګې رابلل اساسي قانون سره په ټکر کې دي. دفاع وزارت وای په بیلابیلو ولایتونو کې د پوځي عملیاتو له کبله ولستنه مخالف وسلوال وژل سوي. شمالي کوریا نن ادعا وکړه یو نوی بالستیک توغندی ازمایلی چې د امریکا خاوره ویشتلی سي. د افغانستان د ولسي جرګې رئیس وایي د لوی جرګې رابلل له اساسي قانون سره په ټکر کې دي. عبدالرؤف ابراهیمي وویل لوی جرګه په اساسي قانون کې تعریف سوې ده. د ولسي جرګې رئیس په نننۍ غونډه کې ټینګار وکړ چې د حکومت د نسکورولو لپاره د لوی جرګې رابلل به د ټولو په زیان وي.
برای امروز ما تحت عنوان لوی جرګې عنعنوي از هر آدرسی که عنوان میشه فکر میکنم مخالف سریع قانون اساسی است که ما ایرا عنوان میکنیم.
خوب ولسی جرگه که ده خلکو زینو استازو پا نننه غنده که ده لوی جرگه پر دایره دو او ده هواد ده وضعیت پاره پر تصمیم نوانی تینگار وکرد. د افغانستان دفاع وزارت وای په بیلابیلو ولایتونو کې د پوځي عملیاتو له کبله ولستنه مخالف وسلوال وژل سوي دي. دغه وزارت نن سهار په یوه اعلامیه کې ویلي دغه پوځي عملیات د تیرو 4 ساعتونو په موده کې سوي چې په نتیجه کې 9 تنه نور وسلوال ټپیان سوي. د دریو مشکوکو کسانو په ګډون 4 تنه نور نیول سوي دي. دفاع وزارت وای په وژل سوي کې د وسلوالو ځینې مشران هم شامل دي. د دولت کوم مخالف ډلې په دې اړه تبصره نه ده کړې. بلخوا د ورزګان محلي چارواکي وای په چوري ولسوالۍ کې د پوځي عملیاتو له کبله یو وسلوال طالب جل سوی او 15 ټپیان سوی دي. د 215 اتل قول اردو مطبوعاتي مسول یحیی علوی ویلی په دغه عملیاتو کې د وسلوالو طالبانو یو موټر هم تخریب سوی دی. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه تفسیر نه ده کړی. په بل خبر کې ویل سوی چې په چوری ولسوالۍ کې 15 ماشومان د هوان مرمۍ د چاودنې له کبله ټپیان سوي دي. د ولایتي شورا وکیل حیات الله فضلي ازادي راډیو ته ویلي چې دغه ماشومان د چوری ولسوالۍ په اختر کلي کې د اوبو په ویاله کې د هوان یو مرمۍ پیدا کړې وه او لوبې ورباندې کولې چې ورباندې وچاودېدله او ژوبل یې کړل. بلخوا د ولایتي روغتون مشر ډاکټر امین الله توخي هم تاییدوي چې له دې پیښې څخه 2 ماشومان ورور سوي چې ژور ټپونه لري او روغتیایي وضعیت یې د اندېښنې وړ دی. خو په ولایتي شورا کې د دې ولسوالۍ یو تن استاد زی حیات الله فضلی بیا د جوبل سوی ماشومان شمیر وطنه یادوي. دا خبرونه له ازادي رادیو نه اوري. شمالي کوریا نن ادعا وکړه چې یو نوی بالستیک توغندی ازمایلی دی چې د امریکا خاوره ویشتلی سي. دا ازموینه د شمالي کوریا لخوا د ملګرو ملتونو له پریکړه لیکونو څخه تازه سرغړونه بلل کیږي. د شمالي کوریا دولتي تلویزیون وویل دغه توغندی چې د جاپان په سمندرګي کې و ازمایل سو تر هغه زیات قوي دی چې د روان کال په لړ کې تجربه سوي دي. شمالي کوریا د لری واټن ویشتونکو میزایل د هواسونګ 15 په نوم یاد کړی دی. د امریکا دفاع وزارت وایي دوی دا توغندی څارلی دی چې له 0 کیلومتر واټن وهلو وروسته د جاپان په سمندرګي کې ولوید. ولسمشر ډونالد ټرمپ د شمالي کوریا لخوا د نوي بالستیک توغندي د دې ازموینې په اړه په خپله تبصره کې یوازې دومره ویلي چې دا داسې یو وضعیت دی چې موږ به یې چاره وکړو. سپین مڼۍ وایي چې ولسمشر ټرمپ د شمالي کوریا لخوا د توغندي د نوي ازموینې په باب د جاپان او جنوبي کوریا له مشرانو سره ټلیفوني خبرې کړې دي. ملګرو ملتونو، ناټو، اروپایي ټولنې د شمالي کوریا د توغندي نوې ازموینه غندلې ده. د ایران ولسمشر پر سعودي عربستان تور پورې کړ چې په داخل او بهر کې له خپلو ناکامیو څخه د پام اړولو په هدف تهران د منځني ختیځ د ستونزو مسؤول بولي. حسن روحاني پرون په دولتي تلویزیون کې ویل سعودي له ایران سره د دښمنۍ له لارې غواړي دوی ستونزې حل کړي. لومړی دا چې غواړي په سیمه ییزه توګه خپله ناکامي پټه کړي، دویم دا چې په کور دننه له ستونزو پام واړوي. د ایران ولسمشر وویل سعودي په قطر، عراق، سوریه او بیا په دې وروستیو کې په لبنان کې له ناکامۍ سره مخامخ سوی نه ځکه هڅه کوي چې خپله ماته پټکړي. سعودي عربستان او د خلیج عرب هیوادونو په دې ورستیو کې ایران تورن کړي چې دغه هیواد په یمن، سوریه، لبنان او نورو سیمو کې له ټوریزم څخه ملاتړ کوي او شخړې جوړوي. د سعودي ولیعهد محمد بن سلمان تیر اونۍ له نیویورک ټایمز سره په خبرو کې د ایران مذهبي مشر آیت الله خامنه‌ای د منځني ختیځ د نوي هیټلر په توګه یاد کړ. او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي هغه نوی قانون چې د روسیې د عدلي وزارت ته واک ورکوي چې بهرنۍ رسنۍ د خارجي ایجنټانو په توګه ونوموي، په روسیې کې د مطبوعاتو ازادۍ ته ګواښ دی. د بهرنیو چارو وزارت ویاندی هیدر نورت پرون په دې اړه څرګندونه کړې چې له روسیې وغوښتل چې د قانون پر رسنیو د حکومت د واک ټینګولو لپاره استعمال نه کړي. هغې زیاته کړه د بیان ازادي او مطبوعات نړیوال بشري حقونه دي او روسیه پابنده ده چې دغه ازادۍ وساتي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین دا قانون تیره اونۍ توشیح کړ. د دې قانون له مخې په روسیه کې فعالې بهرنۍ رسنۍ باید د خپل تمویل په اړه معلومات ورکړي او روسانو ته د دې رسنیو خبرونه او د بهرنۍ مامورانو د کار په توګه نومول کیږي.
له سلام محمد سلینه مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واورول. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې د افغانستان د حکومت د اجرایه ریاست دوهم رسیال حاجی محمد محقق د وروستیو څرګندونو په وړاندې نن د افغانستان په ولسي جرګه کې تون بحثونه وشول او د غراز د مدني ټولنو له لوري په کابل کې د هغه وروستۍ څرګندونې وغندل شوې.
محقق در گروه بیگانگان،
محقق در گروه بیگانگان،
حمایت از فاطمیون حمایت از بیگانگان است،
حمایت از فاطمیون حمایت از بیگانگان است.
محقق ایران ته په روسی سفر کې دی، سوریه ته جګړې ته د ایران له لوري د افغانانو استول ستایلی وو. په دې اړه مو چې د هغه د وروستیو څرګندونو په وړاندې عکس العملونه به بل اخره څه نتیجه ورکړي د چارو دیو کار په نظر اخیستی. دغه راز اورئ چې د اروزګان ولایت اکثره اوسیدونکو له حکومت غواړي چې د وسلوالو مخالفینو پر ضد عملیات پیل کړي.
زما غوښتنه د دولت څخه دغه ده چې باید عملیات وکړي، د ژمي پر رسیدو سبا د دې سره د شپې سات سدې ګټه واخلي.
په نړیوال موضوعاتو کې اوري چې هغه ایراني ول اصله ترکی سوداګر په خپل دی جرم چې پر ایران د لګول شو بندیزونو څخه یې سرغړونه کړي اعتراف کړی دی. پر ځین نور موضوعاتو هم راپورونه مطالبه لرو. د حکومت اجرایه ریاست دوهم مرستیال حاجی محمد محقق د وروستیو څرګندونو په وړاندې د عکس العملونو په دوام کې نن د افغانستان په ولسي جرګه کې هم بیا په دې اړه بحثونه وشول. د غرض په کابل کې یو شمیر مدني فعالانو هم د هغه د وروستیو څرګندونو په اړه اعتراض غونډه کړې وه. دا غونډه د کابل په شهرینه او پارک کې جوړه شوې وه. ګډونوالو یې د محقق وروستۍ څرګندونې غیر مسؤلانه او پارونکي وبللې. د ازادي راډیو خبریال محمد حدیث پردیس هم دغه اعتراضي غونډې ته ورغلی و او لسمه دا راپور راستولی دی.
رهبر واقعي هیڅکله وابسته نه باشد.
د ازادي راډیو محترم اوریدونکو، زنده اوس د کابل ښار د شهر نو په پارک کې چیرته چې یو شمیر افغان مدني فعالان د افغان حکومت د اجرایه ریاست د دویم مرستیال د څرګندونو په رابطه چې په تهران کې کړې وي اعتراضي غونډه کړې. دوی وایي محمد محقق په تهران کې غیر مسؤلانه څرګندونې کړې او هغه څرګندونې په هیڅ وجه د افغان حکومت او افغان ملت استازیتوب نشي کولای.
محقق صاحب کړی وی پیغه مورید باندې ځینې ځوانان چې تاسو دلته ګوري راټول شوي دي، په دې چې هغه یو مهم کس ته زموږ رهبر ده، دغه نه دغه خبرو تمه نه کیدله.
د دغه اعتراضي غونډې له یو تنظیمون کې سره ولاړې موضوع سره به خبري وکړو. مهرباني وکړئ ځان را پیژنئ.
ډیر مننه. زمانو محمد هیواد رهیب ده، د رونا ځوانانو مدني ټولنه مشر.
نن تاسو دلته په څه هدف راټول شوي یاست؟
څنګه چې تاسو خبر یاست، نن موږ دلته یو ځای راغلی د دې لپاره چې د اجرایه ریاست دوهم مرستیال هغه خبر چې په ایران یې کړی دی او د دې حمایت کړی چې د افغان ځوانانو په سوریه کې وجنګي، او د دې لپاره موږ دلته یو ځای ټول شوی چې د عمل تطبیق، ځکه چې د افغانستان په منافع نه ده او د ضرر د افغانستان ده او ځوانان در واقع یو په نور ملکونو کې په جنگ اخته وي.
ما اظهارات غیر مسئولانه محقق را تقبیح میکنیم.
حمایت از فاطمیون حمایت از بیگانگان است.
که هم خاخلی محقق لاسادی رادیو سره په خبرو کې ویلی و چې که هر څوک د نړۍ په هر ګوټ کې د داعش په مقابل کې جګړه کوي نو دای ترې ملاتړ کوي او ستاینه کوي او په تهران کې هم خبرې په همدې هدف خودل تر ټول شوی مدني فعالان اعتراض کوي چې د محمد محقق روسي سرګندونی په لوی لاس افغانستان ته د پردیو جګړو له انتقال سره مرسته کولی شي. محمد حدیث پردیس، ازادي رادیو، کابل، د شهر نو پارک.
د ازادي رادیو خبریال هغې غونډې ته ورغلی و چې د کابل په شهر نو پارک کې جوړه شوې وه. د مدني ټولنو لخوا په رابلل شوې غونډه کې د اجرایه ریاست دوهم مرستیال حاجي محمد محقق وروستۍ څرګندونې وغندل شوې او له حکومته یې وغوښتل چې له محقق د په دې اړه پوښتنې ګروېګنې وکړي. د افغانستان د حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله هم د تېرې دوشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د سوریې جګړې ته د لدخلو افغانانو یا په د سوریې په جګړې کې د ښکېلو افغانانو مننه کول یا د هغوی ستایل د افغانستان د حکومت رسمي دریز نه دی. که څه هم عبدالله د ښاغلي محقق نوم وانخیست خو وویل چې دغه ډول څرګندونې د افغانستان په زیان دي. په همدې موضوع کې تمکیه وو. د اجرایه ریاست دوهم مرستیال حاجي محمد محقق د وروستیو څرګندونو په اړه په افغانستان کې ورځ تر بلې غبرګونونه زیاتېږي. لکه څنګه چې مخکې مو واورېدل په کابل ښار کې د ځوانانو یو مدني نهاد یا ټولنې هم د ښاغلي محقق وروستۍ څرګندونې د ملي ګټو خلاف عمل وباله او له حکومته یې وغوښتل چې له هغه د پوښتنې ګروېګنې وکړي. له دې وړاندې د مشرانو جرګې او ولسي جرګې هم د محقق د څرګندونو په اړه تون غبرګونونه ښودلي وو. نن هم په مشرانو په ولسي جرګه کې وبخئ په دې اړه تون بحثونه وشول. په دې اړه د ازادي راډیو خبریال اکرام الله اکرام د حقوقي چارو له کارپو کبیر رنجبر سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلي چې د محقق د څرګندونو په وړاندې د غبرګونونو د زیاتېدلو نتیجه به څه وي.
نو هغه به ما فکر کاوه چې دا مل ولستی او اصل دا ملي ګټې نه پیژني. هغه اظهارات چې د محقق له خوا سوي دي په ایران کې هغه همغږي نه لري د ملي ګټو سره. د دې لپاره چې دې سړي هلته کاملا د ایران له موضع نه وغږي دي او د یو افغانو او د پدې پیده چې د سیاست داران دی چې موږ نه غواړو په غشخړو کې چې په نورو ملکونو کې دي د افغانانو وینه توی شي. موږ خپله رنځولو موږ خپله په دغه مرض په دغه مشکل اخته یو چې هغه د نورو جګړه د موږ په وطن کې مخکې ځي نیابتي جګړه مخکې ځي او موږ قرباني یاستو. موږ څنګه د دې ملاتړ وکړو او د موږ هغه هم د یو لوی چارواکی ځي په یو بل پردي ملک کې او د نیابتي جګړې نه حمایه کوي هغه کې هم د افغانانو وینه تویږي او دلته د پردیو جګړه بهکې بیایي د هغوی په مقابل کې دوی کوی شي چې دا کار وکړي. د دې لپاره زه فکر کوم چې دا دا
اکثر ډیر قانونمند او ډیر طبیعي. ښاغلی رنجبر، تیره ورځ محقق هم په خپلو خبرو کې د خپلو څرګندونو نه دفاع وکړه. د یو شمېر رسنیو سره بیلابیلو رسنیو سره په خبرو کې وویل چې د دغه څرګندونې دولتي نظر نه دی بلکې د شخصي نظر دی. تاسو فکر کوئ چې د یو لوړ پوړي افغان چارواکي دغه ډول څرګندونې په یو بل هیواد کې دغه شخصي نظر کېدای شي؟
په هیڅ ډول د پرستی سفر تللی وو. د دې شخصي سفر نه و چې د هلته څرګندونې شخصي کولې. دا هیڅ منطق نه لري. دی باید حتما د دې د خپلو دغه اظهاراتو ځواب ورکړي د افغانستان ولس ته د افغانستان دولت ته حتی خپلو د قوم ته باید دی ځواب ورکړي چې ولې د وغوښتل چې په آینده کې نور هم مصیبتونه د قوم ته راشي ولې هغه داعش هم غچ اخلي. د چې هغه خبرې کوي تشویقي افغانان چې ځي هلته په سوریه کې د داعش په مقابل کې جګړه وکړي سبا ترسه پورې دوه درې تکې خانې له منځه تللي. زه په دې عقیده یم چې هغوی به دا غچ له محققه واخلي او دلته به نه نور قربانۍ ډېرې شي. د موږ د ډېر مظلومو هزاره وطنوالو په منځ کې چې موږ ډېر وی باندې باید ترحم وکړو، ډیر وغي ساتنه وکړو.
رنجبر صاحب، اوس چې ورستر بلې مغبرګونونه پراخه کیږي، مشرانو جرګې، ولسی جرګې هم د خاغلی محقق دغه سرګندونې د ملي ګټو خلاف وبللې، د دې ترڅنګ نن په کابل کې یو شمیر ځوانانو، اوس تاسو په نظر باندې دولت ته څه کول پکار دي؟ دولت باید د خاغلی محقق د سرګندونو په وړاندې باندې بل اخره کوم عکس العمل وکړي؟
ولا دولت غواړي چې واقعاً قانون حاکم کی، که واقعاً غواړي وخی ولسته او ټول دنیا ته دی مرکز جوړ کړی دی عدلی او قضایی، دغه مرکز کې باید قمر دعوا وشي علی دی محقق، او دا کار باید څارنوالی وکړي، لوی څارنوالی دی باید احضار کی، دنه پوښتنه وکړي چې ته خو دلته خو د شخصي سفر باندې نه وی تللی، ته رسمي سفر کې لاړلې، اوس هغه خبرې چې هلته په کنفرانس کې تا کړي دي، نو تا د خبرو هغه ټول محتوا یې د موږ د خارجي سیاست سره همغږي نه وي، تضاد نه وي، نو دله باید تعقیب شي، دی باید عدلي او قضایي تعقیب شي چې دا واقعا آینده لپاره هم ولس په دې مطمئن شي چې دغه هر څوک نشي کولی چې هر چېرې افلاطي ووایي.
د حقوقي چارو کارپو او د ډیموکرات حقوق پوهانو د ټولنې مشر کبیر رنجبرو چې د اجرایه ریاست د دوهم رسیال حاجی محمد محقق د وروستیو څرګندونو په وړاندې په افغانستان کې د دوامدارو عکس العملونو چې دغه عکس العملونو به بالاخره څه نتیجه ورکړي په دې اړه له سیاسي او حقوقي اړخه خپل نظر سره شریکه. او کبیر رنجبر وایي چې باید د هغه د څرګندونې له عدلی او قضایی امپلاوه ان تعقیب شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
او اوس هم مرزی احمد زئی اقتصادي خبرونه وړاندې کوي.
د افغانستان د مالی وزارت وایي چې د دولتي بانکونو د اصلاحاتو ستراتیژي د خصوصي سکتور د پیاوړتیا په برخه کې مهم رول لري. د مالی وزارت وین اجمل حمید عبدالرحیم زینن آزادی رادیو ته وویل چې دغه ستراتیژي په عملي کولو سره د دولتي بانکونو په چارو کې اصلاحات راځي او هم خصوصي سکتور ته تسهیلات رامنځته کیږي،
او تر څنګ بیا د افغانستان کې اقتصادي رشد باندې هم تاثیر درلودلی، ځکه چې همدغه بانکونه د نورو کارونو تر څنګ یو کارداد چې اقتصادي رشد باندې هم تاثیر لري.
ښاغلی رحیم زئی وایي چې دغه ستراتیژي د روانې اونۍ د یکشنبې په ورځ د اقتصاد عالي شورا لخوا تصویب شوه او اوس یې پر تطبیقي چارو خبرې کیږي. د دولتي بانکونو د اصلاحاتو د ستراتیژي هدف دا دی چې په دولتي بانکونو کې د ظرفیتونو د رامنځته کېدو تر څنګ د شتمنۍ ښه مدیریت وشي او په نړیوالو معیارونو خلکو ته خدمات وړاندې کړي. د هرات د اسلام قلعه او تورغونډۍ له بندرونو څخه د صادراتو کچه سکل وړه شوې ده. دغه ولایت د سوداګرۍ او صنایعو خونی رئیس سعد خطیبی نن آزادي راډیو ته وویل چې د اسلام قلعه او تورغونډۍ د بندرونو له لارې په تیرو اتو میاشتو کې 3,503 ټنه بیلابیل توکي بهر ته صدر شوي چې د تیر کال د همدې مودې په پرتله زیاتوالی ښیي. ښاغلی خطیبی وایي دغو صادراتي توکو د څه باندې 1,000,000 ډالرو ارزښت درلود. نوموړی وایي چې د اټکل له مخې به د روان کال تر پایه له هراته نږدې د 100,000,000 ډالرو په ارزښت صادرات ترسره شي. او نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې، یو بوجۍ قزاقي وړې 1,200 افغانۍ، د بوري 50 کیلو بوجۍ 1,350 افغانۍ، د وریجې او ترینی منی بوجۍ 1,250 افغانۍ، 14 لیتر غوړ 1,070 افغانۍ، د دې تر څنګ نن په کابل کې 1 لیتر پترول په 80 او 1 لیتر ډیزل په 90 افغانۍ پلورل کیږي. او همداراز په شهزاده سرای کې د ځینو بهرنۍ اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي، یو امریکایي ډالر 80 افغانۍ او 80 پوله، یو روحي 80 افغانۍ او 10 پوله، یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ او 40 پوله، یو سعودي ریال 13 افغانۍ او 10 پوله، زر ایراني تومان 14 افغانۍ او 80 پوله، او زر پاکستاني کلدار 15 افغانۍ.
د ازادي راډیو خبري خبرونه اورئ.
د انقره او واشنگتن د کلکچن او اړیکو په ترڅ کې یو موضوع هم د هغه سوداګر مسله ده چې په امریکا کې محاکمه کیږي. دغه سوداګر چې اصلا ایرانی دی خو د ترکیه تابعیت یې اخیستی، په امریکا کې په دې خاطر محاکمه کیږي چې پر ایران د امریکا د بندیزونو سرغړونه یې کړې ده. عصمت څاروان دلته په سټډیو کې راسره دی، دا موضوع یې تعقیب کړې ده. څاروان صاحب، د دغې قضیې په اړه نور معلومات څه دي؟
مننه نوری صاحب. د ترکیې همدغه شتمن ایرانی ول اصله سوداګر په دې تور مجرم پیژندل شوی چې پر ایرانی د امریکا د بندیزونو سرغړونه کړې ده. امریکایي څارنوالان وایي دغه سوداګر به چې رضا زراب نومیږي د بندیزونو په قضیه کې شاهدي ورکړي. امریکایي څارنوالان وایي چې په ایران او ترکیه کې یو شمیر جګپوړو چارواکو د بندیزونو په سرغړونه کې رول لرلی دی، په داسې حال کې چې د رضا زراب د یوه شریک ترک بانکدار محمد هاکان اتیلا لوری د دوشنبه په ورځ په نیویارک محاکمه پیل شو. د متحده ایالاتونو د لوی څارنوال مرستیال ډیوید دنتن وویل زراب د دې قضیې د تفصیلاتو لپاره په محکمه کې د شاهد په توګه حاضر کړل شي. د همدارز ویل د قضیه دومره پراخه ده چې په ترکیه او ایران کې وزیرانو ملاتړ کړی دی.
تاسو وایئ چې زراب مجرم پیژندل شوی، نو محکمې ته د څه لپاره حاضریږي او د څه شاهدي ورکوي؟
په همدې موضوع یا د همدې موضوع په اړه د امریکا همدغه چارواکي یعنی مرستیال لوی څارنوال ښاغلی ډیټن وویل چې زراب به افشا کړي چې څرنګه د او اتیلا ایران ته د تیلو او ګازو عواید د امریکا له بانکي سیستم څخه تیر کړل او څه ډول یې جګپوړو چارواکو ته رشوتونه او سوغاتونه ورکړل. د محکمې اسناد چې پرون سه شنبه څرګند شول شي چې زراب د یکشنبې په ورځ بانکي درغلي، پیسې مینځل او نور جرمونه منلي دي.
په افشا شو اسنادو کې څه څرګند شوی دی؟
په دغو اسنادو کې ویل شوي چې زراب په 2012 میلادي کال په ایران او ترکیه کې د ایران د همغه وخت د مرکزي بانک د رئیس په شمول د دواړو هیوادونو له چارواکو سره لیدلی دي. په اسنادو کې دا هم جوته شوی دی چې زراب په همدغه کال یعنی 2012 میلادي کال د ایران د تیلو د ملي شرکت له مالی رئیس سره د ترکیه بانک ته د ایران د ګازو د عوایدو د انتقال په اړه کتلی دي. دنتن د همول چې زراب او شریکې په یو بل قضیه کې له ایران سره مرسته کړې چې سره زر واخلي. دا هم جالبه موضوع ده. په هغه وخت کې به سره زر دوبۍ ته په قاچاق وړل کېدل له ایران څخه او پر امریکایي ډالرو یا نورو اثارو به پلورل کېدل، ځکه چې ایران د اثارو کمبود درلود، مشکل یې درلود په دې برخه کې. د امریکا د بندیزونو پر اساس ایران د امریکایي ډالرو له کارولو منع و.
بلې، عصمت څاروان، له تاسو نه مننه چې په امریکا کې د یوه ایراني الاصله ترکی سوداګر د محاکمې په اړه مو نور معلومات اوریدونکو ته ورکړل. وړاندې په خبرونه کې د اورزګان د اوسیدونکو شکایتونه اوري چې له حکومت او غواړي په سیمه کې د وسلوالو مخالفینو پر ضد عملیات وکړي، ځکه چې دوی د هغوی له کړوړو ډیر په تنګ شوي دي.
ازادي راډیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ازادي رادیو اوري او سند کابل چاپی خبرونه ته کتنه کوي. د کابل چاپی خبرونه هم د حکومت د اجرایی ریاست دوهم امرسیال حاجی محمد محقق ورسته سرګندونو باندې ډیر لیکنه کړې دي.
د کابل رسپانو نن د درېمې پرله پسې ورځې لپاره د اجرایی ریاست د دوهم امرسیال لخوا په سوریا او عراق کې د جنگیدونکو افغانانو پر ستاینې او په دې اړه په هیواد کې دننه په پورته شوو توندو خبرګونونو بحثونه کړي دي. مسیر ورسپانه د خپل لومړي مخ په یو غټ سر لیکل کلي دی چې مشرانو جرګې د اجرایی ریاست دویم مرستیال محقق په ملي خیانت تورن کړ او له حکومت یې وغوښتل چې دته د سزا ورکړي. ورسپانه وړاندې د مطلب په دوام د مشرانو جرګې د رئیس فضل هادي مسلم یار په حواله لیکلی دی چې په سوریا او عراق کې د ایران په ګټه د جنگیدونکو افغانانو ستاینه د شرم وړ خبره ده او د حکومت مشران باید په دې برخه کې خاموشه پاتې نه شي. روسپانه بیا په خپل سر لیکنه کې د محقق د سرګندونو په اړه د حکومت پر خاموشۍ سخت انتقاد کړی او لیکلی دی چې یو ښکاره ناقانونه کار شوی، یو چارواکي او سیاستوال د هیواد د ملي ګټو په خلاف او د بل هیواد د ګټو لپاره کار کړی خو حکومت هیڅ نه وایي. ویسا روسپانه هم د محقق د سرګندونو په اړه د مشرانو جرګې پر پرونی غوښتنې یو مطلب خبر کړی او لیکلی دی چې مشرانو جرګه په ایران کې د محقق د سرګندونو په غبرګون کې د په ملي خیانت تورن کړی او له حکومت د محاکمې غوښتنه کړې ده. ورسپانې په یو جلا مطلب کې د محقق د سرګندونو په اړه د بلخ د ولایتي شورا د غړو غبرګون هم راغسته چې په دې اړه سخت افسوس څرګند کړی دی. ورسپانه لیکه چې د بلخ د ولایتي شورا غړي په دیړه د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ملامت بولی.
د اورزګان ولایت مرکز ترینکوټ او لسوالیو اوسیدونکو له حکومت غواړي چې له د ژمی پراتک سره سیمې د وسلوالو طالبانو له وجوده پاک کړي. دوی وایي چې له یو نیم کال راهیسې د دوی سیمې وسلوالو طالبانو لاندې کړي او جګړه هم د ترینکوټ په 2 کیلومتره کې تل روانه وي. شریف الله شرافت پرې رپورټ لري.
د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ او ولسوالۍ کې له تیر یو نیم کال راهیسې روانې جګړې اوس دغه خلک تر پوزې راوستي او آن په رواني ناروغۍ اخته کړي. دغه خلک چې له تیر څو میاشتو راهیسې د خپلو سیمو بې ځای سوي، هره ورځ په دې تمه دي چې نن به د افغان پوز غروال ټانګونه د دوی د کلو پر لور لوړ سي او له سیمو به یو وسلوال طالبان وشړي. خو لا یې هم دغه ارمانونه نیمګړي پاتې دي. دغه جګړه ځپلي دولت ته خواست کوي چې له سیمو یې وسلوال طالبان وشړي او په وړاندې عملیات ترسره کړي. د دې په خبره چې ژمی د وسلوالو طالبانو د ځپلو لپاره ښه فرصت دی.
د ژمی پر رسېدو سره زما د مرکزي دولت صدا خواهش دی چې زموږ سره کومک وکړي چې عملیات وکړي. د سیمې د طالبانو سره وسله سپیږي، بیا پسرلی پر روان دی، بیا نه امکان نه لري چې سپیږي. چې دا پلیس شل کسه شهیدانیږي، دا پلیس صدق کیږي.
که هر څوک دا وعده کوي چې موږ د ولسوالۍ د سکوت ژغورلی دي یا موږ د لارې خلاصې کړي دي، هغه دا ټول روزګانیان ته معلومه ده چې د داعش په نامو کسان دي راغلي دي، تور بیرغي خلک دي. زما غوښتنه د دولت څخه دغه ده چې باید عملیات وکړي. د ژمی پر رسېدو سبا د دې د ښه فرصت صدې ګټه واخلي.
نظامی کارپوهان هم ژمی د وسلوالو د ځپلو په هدف د دولت لپاره ښه فرصت ګڼي او غوښتنه ترې کوي چې ګټه ترې پورته کړي. د اورزګان امنیتي مسؤلین که څه هم له دغه جګړه ځپلو سره ژمنه نه کوي، خو وایي چې پلانونه لري. د اورزګان ولایت امنیه قومندان مل پاسوال رحمت الله صدیقي ازادي راډیو ته داسې وویل:
زمستاني سپه ده، موږ خپل پروګرام لرو، نو دا به د وخت تر مخه او دغه نظامی اسرارو کې دا بعضی شان راځي، هغه موږ اجازه هم نه لرو چې افشا کړو. ولې دا اطمینان ورته وکړو چې هر آن موږ به دفاع ته د خپل وطن د خپل روزګان ولایت
دا یادونی ورده چې د اورزګان ولایت خلک له دولت څخه دغه غوښتنه پر داسې مهال کوي چې له یوې خوا رواني جګړې ترې هر څه اخیستي او له بلې خوا یې د ژمي سړه هوا ځوروي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اورزګان.
ستاسو له پیغامونو
ازادي راډیو کارتونکو اوریدونکو ته زما سلامونه احترامات ورسیږي. زه د لوګر ولایت دازر ولسوالۍ نه تماس کیم. د افغانستان د لوړپوړو چارواکو څخه هیله کیږي چې د لوګر د ولایت 50 نفر شهیدانو د 50 کال پیسې معاش پاتې ده. خدای دې وکړي د افغانستان لوړپوړو چارواکي د لوګر د ولایت دغه د 50 نفر شهیدانو د 50 کال پیسې راته حواله کړي چې ډېر زیات ضرورت خلک لري. والسلام.
سلام علیکم. ازادی رادیو ته سلامونه نیکې لې احترامات وړاندې کوم. عبدالقدوس یم د غرمش د ولسوالۍ د بادغیس ولایت یم، د اصلجان د کریه یم. بس فرمور باندې بیخي سخت حالات دی په بندر جاس کې. یو دلته ماموران راسه سلغلي نوم کړی دی کاروبار ته. که یو څوک ځینې ودغلېږي او ګیري کې هغه یوه میاشت زندان دی، او که څوک ونه ځغلي دغه راته مې ګیر کې وړي 15 یا 6 یا یوه میاشت کار پکوي. ګوزیا موجه شي هم نو ورکی بالا کولا چې زما فادات باندې یا اشرف غنی یا عبدالله یا یو بل ورسی.
السلام علیکم. زه بیا زادی را دو کار کوم کو ته سلامونه وایم. بعد له سلام ز عبدالوید لوګر نه خاص ملي تجار ته پیغام لرم چې افغانستان کې مالونه ټول لګي هلاک سو. خلک ته کښنی غایا سوځي بوتي سوځي دسي بوتي سوځي ولا کې ضرورت وشي چې زدا ورته واچوم کوم مجبوریت سوځي. اما پیغام ملي تجار ته دغه چې دسي شمشي د شونه راوړي لچین له جاپان له هر یو د سراوړي خوراوړي د مالو خدای ثواب وکړي. د مالونه به په خیر تمال شي او مونږ به ورور له شمشي نظام نه خلک استفاده کوي. به سره خلای په خلای به ټول په دغه باندې کوي. نورم په مخه کا. والسلام.
دا ستاسو پیغامونه چې د ازادي رادیو په غک اسپټون کې ماشين کې مو پریخو کور مو ودان چې تل پیغامونه پریږدي خو یو هله هغه دا چې اکثره د شکایتونو په بڼه پیغامونه پریږدي خبرداوی چې په د افغانستان په ځینو مهمو مسایلو چې د ازادي رادیو څخه په اړه راپورونه اوري په دې اړه هم نظرونه څرګند کړي موږ هم ستاسو د نظرونه درته خبرو ازادي رادیو اوري د سهار له وجود ما هم تر و بجو خبرونه کوو د خبرونه په دوهمه نیمه کې ازادي رادیو په یو ځانګړي د مخه خو په پروګرام کې امینه مایار در پیژنو خو اوس په افغانستان کې د غرمې 12 نیمه بجې شوې سالی محمد اسالی به یو ځل بیا د افغانستان او نړۍ د دې سات د مهمو خبرونو سره لیکونه واوروي
د ولسی جرګې رئیس وای د لوی جرګې را بلل لا اساسي قانون سره په ټکر کې دي عبدالرؤف ابراهيمي نن د جرګې په عمومي غونډه کې وویل لوی جرګه په اساسي قانون کې تعریف شوې ده د افغانستان دفاع وزارت په بیلابیل ولایتونو کې د پوځي عملیاتو له کبله ولستنه وسلوال مخالفان وژل شوي او نونس نور چپیان دي د اورزګان محلي چارواکي وای په چوري ولسوالۍ کې د پوځي عملیاتو له کبله یو طالب وژل شوی او 15 نور ټپیان شوی دي وسلوالو طالبانو په ډیره تفسره نه ده کړې بل خو په چوري ولسوالۍ کې د هوان مرمۍ د چاودنې له کبله د 15 ماشومان د ټپي کېدو خبر ورکول شوی دی خود ولایتي شورا یو استازي وای چې دغه ماشومان شمیر وو تر سیږي شمالي کوریا نن ادعا وکړه چې یو نوی بالستیک توغندۍ ازمایلی چې د امریکا خاوره وشتلې سي د ازموینه د شمالي کوریا لخوا د ملګرو ملتونو له پریکړلیکونو څخه تازه سرغړونه بلل کیږي د ایران ولسمشر پر سعودي عربستان تور پورې کړ چې په داخله او بهر کې له خپلو ناکامیو څخه د پام اړولو په هدف تهران د منځني ختیځ د ستونزو مسؤل بولي او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي هغه نوی قانون چې د روسیې د عدلي وزارت واک ورکوي څو بهرنۍ رسنۍ د خارجي ایجنټانو په توګه ونوموي په روسیه کې د مطبوعاتو ازادۍ ته ګواښ دی
مخکخي خزي
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم د مخکخي خزي اونیز خبرونه ته موزه یوسف زادران هرکلی کوم دیادونه ورده چې دا خبرونه چې دا وخت تاسو اوریدو تیرې دوشنبه پورس په ژوندۍ بڼه خبره شوې ده نن د چهارشنبه پورس یې تکرار بڼه خبريږي د دې خبرونه د لړۍ لاره تاسو په ټولنیزو ادبي حقوقي اقتصادي او نورو برخو کې غنې فعال او مخکخي مرمنې پیژندل دي د دې لړۍ په دوام نن مو امینه معیار د مخکخي خبرونه ته ملمنه کړي ده هغه مرمن چې د پاره سو کلونری سي د خوځو مشمان لپاره ځانګړي مجله لري او ترڅنګ د خپل مدني فعالیتونو پر مټ د افغان خوځو مشمانو وضعیت ښه کیدو لپاره هڅه کوي د مرسل په نامه مجله چې داغه تر مشرتوب او مدیریت لاندې چاپیږي دا وخت په ټول افغانستان کې لوستونکو لري دا ونیزه مجله د خوځو او مشمان لپاره ځانګړي مطالب لري اغلی معیار دلته زمونږ سره په استودیو کې د بخیر راغلستنی مشه
مننه سلامات اوسې لمړی تر هر څه ستاسو د خپل خبرونه اوریدونکو ته خپل نیکیلو سلامونه وړاندې
وعلیکم السلام مننه ستاسو خبرونه د مخکې خزي په نامه تاسو فعالیتونو ته ځانګړي شوی دا تمه ده چې نن به اوریدونکو له تاسو نه خپل پیغامونه او تاسو په هڅو باندې خبر شي وا به وري مونږ لګ ډیر معرفي کړی چې په کومه برخه کې کار کړی دی خود دې هر څه پیل لخونځي کیږي خدای چې د خونځي په اړه سابقه په اړه اوریدونکو ستاسو نه پوي شي
ډیره مننه ما خوانځي په ابتدايا وخت کې د بګرام هوایی ډګر کې تر نه هم ټولګي پورې التوم بیا ورسته د زرغونی علي لیسې څخه می فراغت تر لاسه کړی فارغ شوم د کابل ښار د زرغونی علي لیسې نه وروسته بیا د کانکور په نتیجه کې د ننګرهار د اقتصاد پوهنځي ته کامیاب شوم البته هغه وخت شرایط مساعد نه و چې هلته لاړ شو تنظیمي جنگونه وو او هلته نجونو ته په لیلیه کې د ننګرهار ستونزې وې بلاخره کورنۍ دا اجازه را نه کړه چې هلته لاړ شم د تحصیل د ادامې په خاطر بس نو زموږ ټولنه ده واده مو وکړو بیا د ماشومانو مور شوم اکتفا مې په مغه دولسم ټولګي وکړه خو لنې کمرغه کوم د ژوند ملګری چې زما دی خدای دې تر ډیرو کلونو ژوند دی لري د هغه په مرسته د هغه په همکاری او د هغه په تکیه او په تشویق باندې زیدې ته اړ کړم چې باوجود دې چې ما مشمان درلود لاره شم خپل لوړې زده کړې وکړم. د ژبې او ادبیاتو په هنځي ته لاړم او هلته مې د وخت پیداګوژي په نامه و د ژبو ادبیاتو دری څنګه انتخاب کایم ملته غوره کړه او بل اخر لسانس مې د هغې نه واخستو. د درې څلورو کلونو په مدت کې د ابن سینا په عالی لیسه کې د استاد د ژبو ادبیاتو د استاد په توګه ما تدریس کاوه او تر څنګ په شپې لیسه کې هم ما تدریس کاوه شاګردانو ته یا زده کوونکو ته. په 2003 کال کې زما د یادې دې په خیر وي استاد قدیر خاموش چې اوس د لوړو زده کړو وزارت د کانکور د برخې عمومي رئیس دی د هغه په مرسته یا د هغه په تشویق یا د هغه په لارښوونه د زواحه څولم چې کلید په نامه یو ګروپ دی رسنیز ګروپ دی یوه مجله لري د کلید په نوم غواړي چې خزینه یو مجله رامنځته کړي. زما څخه یې هیله وکړه چې تا پښتو کې هم ته تکړه یا دری ادبیات هم لوستې دي موږ داسې یو کس ته ضرورت یا اړتیا لرو. د هغه په مرسته زه لاړم او کلید ګروپ کې مې هلته امتحان ورکړ. بلاخره د امتحان په نتیجه کې کامیاب شوم. لومړی د ژورنالیست په صفت د دغه مجلې تهدام مو کې خو چنن د مرسل 19-14 کلنه شوله. بلاخره هر څه مو د ته تعین کل نوم او صافه او هر څه د یو ګروپ چې ټول خزینه ګروپ په هڅه وهان باندې هغه وخت البته مطبوعاتي رسنیز کارونه ابتدایي وو یا ابتدایي شکل درلود. دلته د ژورنالیست په حیث ورو د ایډیټر په حیث بیا ماونه د مدیر مسول او په ډیر کم وخت کې د مدیر په حیث د مجله وټاکل شوم.
او ساغلی مې رستا سپ خبرونه کې مهم پیغام دا وکړه چې تاسو واده کول ترغه مولا لوړز دکړې نه درلودلې دا غي ورسته تاسو کول شو لوړز دکړو کړې بریالي توبونو باب پرانیزي. دلته تاسو هغه لوالتیا و تاسو غوښتل کنه د خاوند کور لخوا هڅول کېده چې باید دا کار وکړي.
زما هم لوالتیا و. ما د مکتب په دوره کې زیاته علاقه او مینه مې له ادبیاتو سره درلودله. یو نیم شعر به ملیکو یو طرحه به ملیکله او بل اخر غوښتل مې چې ادبیات ولولم. خو هغه سه لکه چې ما تاسو ته ویل هغه سه برخلاف د توقع اقتصاد ته کامیاب شوم. خو زما هغه علاقه مندي و د زما خواندم در کړی و چې زه له ادبیات سره علاقه مندي لرم نو زه کده وغوښتل چې زه باید خپل لوړ زده کړو ته ادامه ورکړم او هغه چې خپل هلي ته ورسیدم.
په دې برخه کې شکر خنوم لري بریالي توپ ته رسیدلې مونږ چې دلته د مخکې خزي په توګه را بللې. اوس خو مو کله داسې فکر نه دی کړی یا مو اندېښنه نه ده څرګنده کړې نا اقتصاد ملوستوي خو یا بل پونځه لوسته پغه برخه مرش کړه کنه هر برخه کې چې پرمختګ وو غواړي کولای شي پیغام بدې سی.
bale نه زما هم علاقه مند چې د ادبیات سره وا فاضل د خدای دې زخپل هلي ته ورسیدم. یو څه چې زه دی وایلو ور بولم هغه د دې چې زما خاص علاقه مند د نطاقې د رادیو او تلویزیون سره وا. ډیره جالبه ده ډیر مخکې کلونه وزه د مکتب په لسم ټولګي کې وم اعلان وشو چې د ځوانانو یو سازمان وو په چمن کې اعلان وشو چې نطاقانو ته ملي تلویزیون ضرورت یا اړتیا لري. بس شپږ سوه کسان ځوانان ښځې او نجونې او هلکان راغلل امتحان یې ورکړ. د شپږ سوه کسانو څخه سل کسان انتخاب شول یا وټاکل شول چې په هغو جمله کې زه هم وم. ځکه خو زه دا مې د دې خاطره یادونه کړه هغه هیله چې زما وه. ما نه کله په کلید راډیو کې تقریبا اته نه کله یوه خپرونه د کلید صبح په نامه هم درلودله. نو ځکه زه وایم چې زه ډېره راحته و آرامه یم. هغه هیلې مې چې درلودلې الحمدلله ورته رسېدلې.
دا مجله چې تاسو یادونه وکړه تقریبا د 1400 کلونو رئیس چاپوي د مرسل په نامه څومره توانېدلې چې د ښځو غو رښتینې تصویر غږ خپور کړي یا د دوی لپاره بیا لوستل ګټور تمام شي.
مرسل په لومړیو وختونو کې یا لومړیو کلونو کې ابتدایي بڼه یې شکل درلود. په هر حال خو زموږ هیله ورزو دا و لومړی غنایم په 2003 کال کې په اتم د مارچ یعنی مناسبتي غنوه اول غنه د چاپره وته د خزو د مبارزو
د
نړیوال ورځ په مناسبت راوته. زموږ هیله ورزو هم دا و د همغه تهداب نه چې موږ وکولای شو په افغاني ټولنه کې د حق برخي غږ اوچت کړو کوم چې محروم ده.
یو غږ اوچتول وی د لپاره رسنیو کار کوي تاسو مې ورسنې پیسې باندې کار کړی دی دوی لپاره لارښوونې هم په دې مجله کې چې ما مخته پرتی دي خو لا مې لوستې نه دي لارښوونې هم شته ورته
موږ په ابتدایي کلونو کې حتی د سواد د زده کړې درسونه په مجله کې درلودل ورو 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 شکل یا بڼه د مجلې تغییر شوه او دغه ابتدایي شکل نه ورو ورو لاړه هم یې د لیکنو له نظره هم د مطالبو د محتوا له نظره اوس یعنی په هغه کچه خپریږي چې ورته که وګورو یعنی معیاري کچه تقریبا چې مخکې په ابتدایي بڼه خپریده حتی یوې بې سواد یا یوې کم سواد ښځې به هم د مرسل مجله لوستله او له مطالبو څخه به برخمنه کیدله د دې نزی و خاطره لرم لومړی کلونه و شاید دوهم دریم کال د نشراتو د مجلې و زه یو ولایت ته لاړم هغه ته یو تعداد ښځې وی چې ما غوښتل د دې مجلې په حق له دوی معلومات شریکم د یو گزارش لپاره تللی وی ولري ولایت ته هغه ته یو ښځې په ډېرې علاقمندۍ وویل چې زه د دې مجلې باوجود دې چې زه بې سواد یم هغه کله یو بانډه و زمي خپل زوی ته کله چې مجله راوړی کوړه ورته وایم چې ما ته د اخلی پخلی صفه ولوله چې زه هغه خوړه چې په دې مجله کې نشر شوی دی زی تاسو ته پخوم یعنی دومره مرسال په کلیو باندې کې حتی په لری پرتو سیمو کې هم لوستل کېده او اوس هم په څلور د شو ولایتونو کې د خلکو لاسرسي دی ورته او الته توزیع کیږي په لور تیر
او څومره میرمنې در سره په کار بوختی دي چون تاسو د میرمن د فعالیت لپاره کار کوي دوی د خون لپاره کار کوي څومره دوی در سره فعال دي
موږ په یو ورو کې ګروپ کې یو څلور پنځه کسان زما همکاران دي په داسال کې چې مخکې دا ګروپ ډیر لوی و دولس کسه خزینه ژورنالستان وي خو ورو ورو په مرور د زمان زما همکاران کله چې خې تکړه شوي خې په دې باور شوي یعنی اوس په رسنیزه برخه کې کوم مشکل یا ستونزه نه لري ما یا موږ دا ګروپ راوړو کوي کړ او تر څنګه زموږ ولایتي رادیوګان دي چې هغه هم زموږ همکاران دي
نه ده مهم تاسو دا ونه وکړم مهمه دا چې تاسو تر څلور د شو ولایتونو پورې غږ رسولې او لارښوونې د خزل لپاره د دوی حقونه موږ سره به اوردون کې هم په تماس کې دي تخنیکی همکار عبید الله عبید اشاره کوي چې را سره شته نو ورزو د دوی نوبت ته خبرونه تب خیر راغلی لومړی اوردون کې را سره شته د کومه زیاده اړیکې نیولې ځان معرفي کړه مخکې خزي خبرونه ده امینه معیار سره غږیږو تر ډیرې د مجلو د چاپ لارې د افغان خزو ماشومان وضعیت کې کېدو لپاره کار کړی او دوی ته ځانګړي لارښوونې لري مهرباني
سلام مینا درنه ځدران صاحب ته او قدرمنې مینمنې
وعلیکم السلام
ټیکنیکر وبای جان ته درنو اوریدونکو ته اله کوم چې روغ جوړ
ډیر مننه خیر سی خیو
امید خیر راغلی
مهرباني
تنګیوال لا واردګو څخه تاسو سره پاډیکه
کیو او تنګیوال سپ ډیر مننه چې همیش را سره اړیکه نیسه تاسو د امنه معیار ل ژوند خبر شوی یي څه به ویل غواړي ل دې لارې د خوځو فعالیت ته په کوم نظر ګوري او د دوی د کار ته په کوم اهمیت ګوري
مننه حضرتان صاحب د قدرمنې معیار صاحب د خدمتونو نړۍ مننه کوم د هیواد د ماشومان او د کډو لپاره یې کړی دي خو پښتنه ترې لرم د معیار صاحب نه چې آیا تا د کومې مجلې چې لیکلې دي د ماشومان لپاره دا څه لیکلې چې د ماشومان لپاره ډېر اړین وي او هغه به څه وي او په کومه برخه کې به وي
کپټیا ډاماته ځواب راکړي ډیر مننه نو ول نه ځواب درکوي درته بل اوردون کې هم چواخلو د ځوابونو برخه کې به لومړی ځواب ستاسو وي تنګوال سه مننه لړی کنمو اوردون کې را سره شته خبرونه تب خیر راغلی ستړي مشه بل ستاسو اړیکه را سره وصل د مهرباني ازادي رادیو ده
محترم زدران صاحب سلامونه او احترامات مو مې درنه مل ملکم سلامونه او مې کوم فضل هدي ورداګ نه باندې چاکه
وعليكم السلام ورداګ سه خبرونه تب خیر راغلی مهرباني
نو وقع مهم دا خور د مهم کورونا کړي خدای دې نور په تاسو کې ورکی بدل راکړي نو موږ په څنډه درنه مل مننه دا غدا چې تر اوسه پورې دې څو مجلې چاپ کړې دي او په نوم نسیمه کې دې د خورګونو سچې نو تر ځای نه کی نو غدا د وسره کوم امر ستا کړي دا کنه مننه
سلام د ورسل شوې مننه ورداک سپ چې تاسو له میدان خار اړیکې نیولې و بل اړیکې بل اوردون کې هم را سره شته خبرونه تب خیر راغلی ځان معرفي کړی لغې ورسته پښتنه تب سره نظر یا پیغام واخلو
بل السلام علیکم
و علیکم السلام
وعلیکم السلام
مننه اول سلام تاسو او بیا تاسو څنګه کار تاسو بیا درنه خور ملمنه ته هم
مننه
سلامونه علیکم او عام
علیکم السلام
خیر اوسه مننه خو تاسو رښتیا په هیله
مننه جمعه خان همدردم دا محل دا زابل ولایت دا کلاس لخر خاص سره پاره کیم
زابل نه جمعه خان همدرد په خیر راغلی مهرباني د مخکې خزي خبرونه متعدد او تعقیب کړی
ما خو اول ډیر ډیر مننه کوم اول خو لدې ته خو لدې دا کوم سند پر مخ خو لدې لدې ما او د دې خوشاله سم او دا غواړم چې د دې په څیر د نورې ځوانانې او زیاتلې پیندې باید داسې کارونه ته مخه وکړي چې هغه زموږ د وطن د ماشومانو د پیغلو د نجونو دپاره په ګټه وي پوښتنې ته
مهرباني
رابسم یوې پوښتنې ته لکه څرنګه چې دې خپل د ژوند د ټولې لارې لارې کارونه بیان کړل چې ما هلې ګډې دومره کړې دي ما صرف غوښتنه دا ده څنګه مډال وکم چې تر دا اوسه پورې کله چې دا مجلس چاپې دی آیا د دې مصرف له کومې خوا دی او څنګه وتوانی دی چې د دغې مجلې له لارې یا د حمد په هوای مو پیل کوي یعنی تر دې حده پورې څونه ګټې رسېدلې دي یعنې مثلا لکه د مثال په توګه مسله ډېرې رسېدلې دي او یو ویاړم پر
انتخاب بل لارے اگوئی پر مختک کوي نوم باسی ہاتھی کوي او ټولن ته خیر رسیږي فکر کوئی ہر برخه کې فعالیت مهم دی کنه یو څوک په یو هدف پسې ولګي کې باید هغه ته ځان ورسوي
ما سر په د پښتو څخه په جواب کې دا غواړم چې هر څو حرکت کولې چې یو ځان یې واده ته خبر کړي او بلکې کوم مسولیت چې وي چې هر مسولیت چې هغه په دې بخښ کې وي او په نور بخښو کې وي هغه چې ځان ته ولې چې بلکې د نور کارونو کې اشتراک هم ګډون هم کولې چې په دې خاطر چې دا د جرأت ولري هر کار کې هر څو د ملمنسه وي او نور
او ورته لپاره برخه کې تاسو سره نظر دادم
تاسو
پیغام موږ پور کو پښتنه مو مخسل شو
ډیره مننه له خپل قدرمن ورونو څخه چې اړیکه ونیوله او زما څخه پښتنه درلودلې په لومړي سر کې د قدرمن تنګیوال صاحب د پښتنه جواب ته ځو دوی پښتنه درلود د مشمانو په برخه کې مو څه کړی دي تاسو مخې ته زدران صاحب دغه مجله پراته ده چې هغه جنې چې د سړک په سر خیر غواړي یا سوال کوي د دوی په وړاندې کوم تاریخوالي چې موجود دی و نمونه ده البته موږ د ماشومانو د حقونو د دوی په وړاندې د پټولنه کې د تاوتریخوالو د کورنۍ ته د لارو چارو په اکله چې څنګه کولای شي و کورنۍ ښه ماشومان وروزي په کومو اصولو په کومو اساساتو برابر چې هغه ماشوم مسلمان افغان او خپلې ټولنې ته د خدمت وړ وګرځي موږ داسې مطالب ډېر زیات درلودل
او د بل مجله کې د خزي او ماشومان د ټولنې زیانمنه برخه کوندام یو
لون هم درلودلی دی چې زه خپل د مجله تحلیل او سر مقاله خپل لیکم او نور تحقیقي گزارشونه دي نور ورځنی گزارشونه دي یا د اونۍ گزارشونه دي چې د ماشومان د وضعیت پاکل دي سربېره پر دې چې د ښځو پاکل دي حقوقي برخه تاریخوالی دي دوی شاقه کارونه دي دوی تعلیم دي دوی صحت په هر برخه کې
ماشومان ورته وي فرزند ته مطلب د خماکی غاړې د کنداري ښځو مهارت
یعنی کدا غني
ورته وي
bale ورته وي د ټول پکشته دي خو زه دا خدمت په افغاني ټولنه کې هغه برخه ته چې هغه ماشوم دي هغه د ټولنې راتلون کوي جوړوي دا هغه وړو کې و قطره دی و بهر غنم چې زکه می دامه په دې خاطر وای چې زموږ ټولنه ډېر زیات نه خواله او بدبختی لري لابد مرغه د کورنۍ جګړو لواجه نه یوازې دا چې د عمومي وضعیت د خلکو د افغانستان د خلکو په وشتمه پیړۍ کې ترنګلې دی او خنه دی د هر لحاظه امنیتی لحاظه د اقتصادي لحاظه همداشان ماشومان چې متضرره برخه د ټولنې ده هم د دې حالت یا وضعیت نه په امن کې نه دی پاتې شوی موږ ډېر زیات داسې مطالب درلودلې دي او دوی ته مو کار کړی دی رازو د فضل هادي وردک صاحب پوښتنې جواب ته چې وای تر اوسه مو څومره مجلې چاپ کړې دي موږ په 213 غنا مجله کې یو چې 213 غنا مجلې موږ چاپ کړې دي او اوس په دې اونۍ کې زما همکاران یو ځای د دې غنې په مطالب غونډولو باندې مصروف یا لګیا یو او په لرو پردو سیمو کې لکه چې ما وویل په څلور د ولایتونو کې دا مجله توزیع کیږي حتی زه د دې شاهد یم چې د چاکولس ولایت هم د وردګو بیلابیل ولسوالی ته سید آباد ولسوالی ته چک ولسوالی ته هم د دې مجلې دا مجله وړل کیږي او هلته توزیع کیږي.
ته په زیات تعداد خبريږي بل اردن کې همدرد ویل چې د عامه پوهاوی مو څومره کړی دی، څنګه کوي او څومره ګټه به رسیدلې وي خلکو ته؟
بله، عامه پوهاوی تر کومه ځایه چې مو بیرته د هغه څخه فیدبک یا بیرته هغه تاثیرات د ټولنې لالارې مو یعنی به ټولنې منځ کې مو دا پوښتنې ګرویګنې کړي دي چې څومره زموږ مجله مؤثره واقع شوې ده. په فضل د خدای مثبت نظریات مو درلودلې دي. زیاته برخه زموږ د مجلې لوستونکي ځوانان، ښځې او هلکان، هم د مکتب هم د پانتون او هم هغه ښځینه چې په کورونو کې کم سواد هم لري چې پیغام اخیستلی شي، هغوی د دې مجلې لوستونکي دي. او نن سبا مرسل په ټولنه کې، په افغاني ټولنه کې د دې وړتیا ترلاسه کړې ده چې ځانته یو خو اعلانونه دي، بل مو خاص داسې کوم تمویل کوونکی نه لرو. کلید ګروپ یو غټ رسنیز ګروپ دی چې د مجلو تر څنګ راډیوګانې هم لري. تابند د راډیوګانو د اعلانونو له کبله کومې وړې پروژې چې موږ اخلو د ښځو د حقونو په هکله او د ماشومانو د حقونو په هکله، د هغې واجبیا موږ مصارف ته یعنی پوره کوو.
د اردوونکو پیغامونه خو حتما اخیستل شوي دي، بیا به هم د دوی نوبت راځي، دوی پوښتنې تبصرې به په خپرونه کې شاملو. خو مایر صاحب، کله تر تاثیر لاندې راغلی تاسو دومره فعالیت کړی دی؟ کومه برخه کې مو داسې فشار احساس کړی دی؟
فشار هغه وخت ما احساس کړی دی چې کله زه ګورم په ټولنه کې زما خویندې یو داسې بد وضعیت یا داسې بدې پېښې نه زه خبره شوې یم چې زما یو خور د تاوتریخوالی سره مخ شوې ده. په تیره بیا په دې وروستیو کلونو کې ډیر بد شکلونه د تاوتریخوالی په ټولنه کې رامنځته شوي دي. جنسي تیری هغه په ښځو او ماشومانو او نور د وهلو ټکولو پیښې چې هغه اصلا انساني بڼه نه لري، د انسان سره نه ښایي. زه غواړم یو پیغام خپل خویندو ته، نجونو او ښځو ته ولرم په خپرونه کې. د دې خپرونې مطالب یا د دې خپرونې روحیه ټوله د خویندو لپاره ده. هغه خویندې او نجونې چې زه هیله لرم چې دا خپرونه واوري او همیشه د خپرونه خپل خپرونه سره همکار
اوسي. خپرونه ټوله اردوونکو لپاره موږ خپرو، هغه چې پیغامونه راته خپروي که دوی نشي کولای مخامخ را سره اړیکه ونیسي. موږ اکسپټونکي ماشين شمیره هم لرو چې تاسو د خپل سیمو مخکښ فعال میرمن راپېژنئ دل شي تر څنګه په دې اړه راته ویل شي چې تاسو په ټولنه او په سنی وضعیت کې د خوځو کار ته په کوم نظر ګورئ. 0 وسو شپږ نوي 0 یو شپېتو 0 یو شپېتو شمیره تاسو غوونه په اتومات ډول ثبتوي او تاسو غوونه مونږ ته را رسیږي. مرسب تاسو په دې برخه کې کار کوئ، فعالیت کوئ، مو ویل چې شي مزوروي کدل ته نه وای په دې برخه کې مونږ کار نه کوي، څه به مخ خېدل چې التفاله اوسه.
نن په دې خوشاله يم چې زه که نور توانایی نلرم، مثلا زه حداقل د یوې رسنۍ له لارې د خپلو خلکو په تیره بیا د هغې برخې آواز اوچتوم چې هغه محرومه برخه ده، هغه که ماشومان دي او که ښځې دي. زه خوشحاله په دې یم، ما ته خدمت کول خپلو خلکو ته، خپلو خویندو ته، خپلو ماشومانو ته د ویاړ ځای دی. زما ټولنه، زما خلک، زما میندې، زما خویندې او زما ماشومان په هغه شرایطو کې ژوند کوي چې په یویشتمه پیړۍ کې یعنی کم داسې هیوادونه به پیدا شي چې دومره د زغم وړ خلک پکې وي لکه افغانان چې دي. دا واقعیت دی. نن سبا تیرو تقریبا څلوېښتو کلونو دا موږ ته تجربه کړې یا یې راپګوته کړه چې هر څوک په هر وخت کې راغلل د دې ملک سره، د دې خلکو سره یې جفا وکړله. دا خلک او دا ملک د بدبختۍ نه ونه ایستو، دا واقعیت دی. دوی د خپلو ګټو په خاطر وغوښتل چې معاملې وکړي او د معاملو تر شا د دو خلکو ژوند تر ننه چې داسې بدبخته پاتې وګوري.
خو په بدل کې تاسو هڅه کوي غږ پورته کوي، دا وضعیت ولې نه بدلیږي؟ دوی
دا وضعیت زما په اندازه، ما شخصي نظر دی، دا ما هر ځویلی دا ځکه چې موږ ملي احساس نه لرو. دا ځکه چې موږ ته دل سوزه کوم داسې کس په راس کې نه دی واقع شوی چې هغه واقعا د خلکو په درد غمجن وي. نن سبا تاسو ګورئ چې په تیرو کلونو کې هغه څه چې رامنځته شول، زموږ په کلیو بانډو کې زموږ زیات شمېر ښځې، ماشومان، بېګنا ملکي کسان شهیدان شول. هغه یا د هغه وخت د حکومتونو لخوا یا په هر حال دی، زه دا ټولې چارې د دې له وجې ګڼم چې دلته که موږ یو مستحکم یو ټینګ حکومت ولرو، هغه حکومت چې تنها او تنها هدف یې خلکو وطن ته خدمت کول وي، هیڅ کله تړلی په بهرنیانو پورې نه وي، هیڅ کله تړلی په معاملو پورې نه وي او ملي احساس ورسره وي. زموږ بدبختی دا ده چې موږ همیشه نیم یو هیواد ته ځانونه کش کوي او نیم بل هیواد ته.
سیاسي نشوت تاسو مخکې ویلي چې د مرستو داسې پراخ لاس نه لري، خو ستاسو په شمول ځینې ګڼ نور بنسټونه شته چې هغوی د ښځې د وضعیت ښه کېدو لپاره، د دوی د حقونو لپاره، د ماشومانو وضعیت ښه کېدو لپاره کار کوي. ولې په اړه یې انتقادونه هم شته چې دوی فعال فکر کوي دوی واقعا هڅې کړي دي هغه څه چې باید وایي کې هڅې کړي دي؟
زه فکر کوم زه متاسفه یم چې د یوې مدني ښځې په صفات یا په حیث غواړم چې دلته هغه واقعیت ووایم. نن سبا ډېر زیات داسې بنسټونه د ښځو د دفاع د حقونو د دفاع هم موجود دي، او د ماشومانو تقریبا 1,200,000 ماشومان نن په افغانستان کې په کار لګیا دي. وګورئ ماشومان په داسې حال کې چې په بهر نړۍ کې یا په بهرنیو هیوادونو کې ماشوم ته د کار کولو حق نشته دی، هغه د تعلیم حق لري نه د کار. خو موږ په دې وسعت ماشومان په کار لګیا دي، هغه هم په ډیرو بدو شاقه کارونو لګیا دي، او دوی ته دو اتیا د ماشومانو د حقونو څخه د دفاع بنسټونه په کار لګیا دي. آیا د ماشومانو په وضعیت کې کوم مثبت بدلون موږ وینو چې د پام وړ وي؟ نه وینو. بله، اوس هم په سرکونو باندې زموږ هغه ماشومان چې سپیلنی دودوي، پلاستیک خرڅوي، اوس وګورئ هوا سړه شوې ده، دومره دردناکه ده. زه چې یوه مور یم، دا زه هر سهار چې زه ځم خپلې دندې ته او کله چې ښار ته راوځم، تاسو باور وکړئ زما په ماشومانو ډېر زړه خوږیږي. کله چې زه دوی ګورم، د چا لوڅې پښې وي، د چا چپلکې په پښو وي، د چا یو کمیس په تن کې وي، آیا مور رښتینی کار کړی دی دوی ته؟ همداشان د ښځو په برخه کې بیلابیل بنسټونه دي. کله چې یو مناسبت شي، بس کوڅو سرکونو ته راوځي، شعارونه اوچت کړي چې موږ دفاع کوو د ښځو د حقونو. د ښځو وګورئ، افغاني ټولنه د غرب یا اروپا ټولنې سره نشو پرتله کولای.
افغاني ټولنه تاسو خو به عکس وباسي، یو مطلب به ورته خپور کړئ، هغوی ته به لارښوونه ولرئ، د دوی
مسؤلیت دی، وجدان او ایمان. زه په دې راحته
وایم. نور بنسټونه څه کوي بلاخره؟
زما غوښتنه ده، هر کله چې زه کوم مرکې ته تللی یم یا کوم تحلیل یا چې ما لیکلی دي، زما غوښتنه هم ده د بنسټونو نه چې راځي د خدای په لیاس نور دا سمبولیک نقشونه او سمبولیک غونډې او سمبولیک شعارونه یوې خواته پرېږدي. د افغان ښځې حقونه د اسلام او د افغاني فرهنګ په چوکاټ کې ورته تامین او آماده کړي. موږ د غرب سره نشو پرتله کېدی، موږ اسلامي ټولنه یو، موږ یو فرهنګ لرو، کلتور لرو، د افغانیت عنوان لاندې. متاسفانه په افغاني ټولنه کې اجازه راکړي زدران صاحب، په افغاني ټولنه کې هر هغه جریان یا سیاسي جریان چې راغلی دی، هغه رهبرانو یا مشرانو داسې غوښتي دي چې په ملت یې داسې تحمیل کړي چې ملت د هغو د برداشت توانایي نه درلودله.
بنسټونو باندې چې خلک انتقاد لري، تاسو هم انتقاد وکړو، په وړاندې مو یې مطالب خپاره کړي دي، هغه تصویر چې دوی څه کوي هغه څه مو
ولې نه مو هغه تاوتریخوالي، هغه پېښې چې رامنځته شوې دي د ښځو د هغو په باره کې مو ګزارشونه راپورټونه چمتو کړي دي. دا همداسې د ځینو د دغو بنسټونو له مشرانو سره مو مرکې درلودلي دي چې ستاسو لاسته راوړنې څه دي. افغانستان ټول په ښارونو کې نشو خلاصه کولای. افغانستان هغه لري کله یو بانډه ده چې زما خور هلته کلینیک ته لاسرسی نه لري، تحصیل یا تعلیم ته لاسرسی نه لري، هغه لکه د مال په څیر خرڅیږي، د هغې حقوق تر پښو لاندې کیږي، د هغې نظر ته غوږ نه نیول کیږي.
او تاسو دا ټول مطالب د مجلې لپاره خپاره کړی دی؟
پیغام ورکړی 1,300 غنو کې 1,900 درشمه اوس تر کار لاندې ده. موږ دغه ټول همه جانبه د ښځو د حقونو، د ښځو د تاوتریخوالو، بلخره د یعنی هر برخه چې تاسو وښایي په هغه باندې موږ کار کړی دی او راپورټونه موږ خپره
کړی. روسي اغلی معیار، ډیره زیاته مننه په خبرونه کې تاسو پیغامونو نه اوردونکو ته ځوابونه مو ورکړل، خبرونه ځوابونه مو ورکړل. کړو خیر اوسې، امید چې تاسو هم ستړي شوي نه وي، همیشه خبرونه ته بخیر راغلی. تاسو خپل خبرونه د مخکې خزي درنو اوردونکو د مخکې خزي د دې ونی خبرونه چې ما یوسف زدران چمتو کړی و دلته پای ته رسیږي. زمو په پاک خدای سپارم. د خدای پامن.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مده ازادي ویب @rfeerl.org.